आज व्यू 360 में अमेरिका में आतिशी असलहे से इस साल के पहले 6 माह में 9000 से ज्यादा हलाकतें। गन वायलेंस अमेरिका में बच्चों की अमवात की सबसे बड़ी वजह क्यों है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 4 जुलाई अमेरिका की आजादी का दिन था और इस दिन मुल्क में फायरिंग के वाकयात में दर्जनों अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। अमेरिका में आए रोज फायरिंग के वाकयात में लोगों की हलाकतों की खबरें आती रहती हैं। आतिशी असलहे से हलाकतों के आदाद शुमार इकट्ठे करने वाले इदारों के मुताबिक पिछले 10 सालों में इस तरह के वाकयात मुसलसल बढ़े हैं। अगर अमरीका में आतिशी असलहे से कत्ल के वाकयात को देखा जाए तो उनका तनासब किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे बरतानिया, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा है और यहां पर गन्स रखने वालों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। आज के शो में हम जायजा लेंगे कि अमेरिका में उन वाकयात के जो अब तक हमने इस पूरे सिलसिले में देखे हैं, मुहर्रकात क्या हैं और हुकूमतें क्यों असलहे पर कंट्रोल के लिए कानून साजी में नाकाम रहती हैं। साल 2023 के सिर्फ पहले 6 माह में अब तक अमेरिका भर में फायरिंग के मुख्तलिफ नौइयत के वाकयात 22,000 से ज्यादा अफराद की जान ले चुके। इनमें आतिशी असलहे से इनफरादी कत्ल, मास शूटिंग्स यानी आतिशी असलहे से बड़े पैमाने पर अफराद को निशाना बनाने वाली शूटिंग्स और खुदकुशी के वाकयात भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से जो वाकयात अक्सर मीडिया में शहसुर्खियां बनाते हैं वो मास शूटिंग्स या मास मर्डर के होते हैं। इनमें किसी एक शख्स को निशाना बनाने की बजाय बड़ी तादाद में लोगों को निशाना बनाया जाता है। अगर मास मर्डर यानी ऐसे वाकयात की बात करें जिनमें कम से कम 4 अफराद मारे गए तो इस साल अब तक ऐसे 27 वाकयात हो चुके जिनमें 130 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। और अगर मास शूटिंग्स यानी ऐसे वाकयात की बात करें जिनमें कम से कम 4 अफराद गोली लगने से हलाक या जख्मी हुए हों तो इस साल अब तक ऐसे कम से कम 360 वाकयात हो चुके हैं। आतिशी असलहा अमरीका में बच्चों की अमवात का भी सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इस साल अब तक 11 साल तक की उम्र के 143 बच्चे फायरिंग के वाकयात में मारे जा चुके जबकि 12 से 17 साल की उम्र के 780 बच्चे गन से हलाक हुए हैं। इन वाकयात पर हुकाम और माहिरीन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।
At some point, as victims were being shot.
उस दौरान जब मुतासरीन गोलियों का निशाना बन रहे थे एक और शख्स ने कहीं से गन ली, हमें नहीं पता कैसे लेकिन उसने गन ली और हमला आवर की जानिब जवाबी फायरिंग कर दी, लिहाजा हमने 3 गन्स कब्जे में ली हैं और इस वक्त 2 लोग हमारी तहवील में हैं।
इस मुल्क को अपने जमीर पर असर नौ नजर डालने और ये पता चलाने की जरूरत है कि खतरनाक लोगों के हाथों से बंदूकें कैसे ली जाएं।
मुझे हैरत नहीं हुई क्योंकि मैं पिछले 10 सालों के दौरान 4 जुलाई को होने वाले मास शूटिंग्स का डेटा देखता रहा हूं और 4 जुलाई को औसतन 5 मास शूटिंग्स होती आई हैं।
स्विट्जरलैंड में कायम स्मॉल आर्म्स सर्वे नामी रिसर्च प्रोजेक्ट के मुताबिक सन 2018 में अमेरिका भर में लोगों के पास 39 करोड़ गन्स थी। इस हिसाब से 100 अमरीकी शहरियों के पास बंदूकों की शरह 120 से ज्यादा बनती है। अमेरिका के बाद जिन ममालिक में सबसे ज्यादा गन्स अवाम के पास हैं उनमें यमन, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, यूरोगॉय और कनाडा शामिल हैं। अमरीकी दारुलहुकूमत समेत अमरीका में 1 दर्जन ऐसी रियासतें हैं जहां गन्स रखने या खरीदने से मुतालिक किसी न किसी तरह की पाबंदियां मौजूद हैं। इनमें रियासत वर्जीनिया, मैरीलैंड और न्यूयॉर्क भी शामिल हैं। अमरीका में कदामत पसंद जमात रिपब्लिकन पार्टी अमूमन गन्स खरीदने और रखने के हक की हिमायत करती है। डेमोक्रेटिक पार्टी आतिशी असलहे को कंट्रोल करने के इकदाम की हामी रही है लेकिन सियासी लिहाज से ये मामला इतना मतनाजा बन चुका है कि इस पर कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आती। कुछ अमरीकी कानून साज गन्स रखने के बारे में क्या सोचते हैं, यही जानने की कोशिश की वॉइस ऑफ अमेरिका की सबाशा खान ने।
मैं इस ख्याल को मुस्तरद करती हूँ कि अभी अमल करना बहुत जल्द है, अगर अभी नहीं तो कब। हमें हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और नीम खुदकार बंदूकों पर पाबंदी लगानी चाहिए। जो लोग ईमानदारी से गुफ्तगू नहीं करना चाहते वो कहते हैं कि हमें तब तक इंतजार करना होगा, क्योंकि हम इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं और हम इस बुराई को बार बार सर उठाते देखते हैं और हमें फिर इंतजार करने को कहा जाता है। आज हमारे पास इतनी काफी मालूमात है कि कांग्रेस अपना काम करे और हमारे हलके के लोगों को बंदूक के तशद्दुद से महफूज रखने की कोशिश करे।
From gun violence.
What could we do consistent with the Constitution and laws?
ہم ایسا کیا کریں جو امریکہ کے آئین اور قوانین کے مطابق ہو؟ ہم اس طرح کے کسی رد عمل کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کاش میں پر امید ہوتا کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو جسے ہم لہرا سکیں اور ہم اس طرح کے المناک واقعات کو روک سکیں، لیکن ایک آزاد اور کھلے معاشرے میں بدقسمتی سے آپ کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی.
We don't have that magic wand.
Over the last two decades, more school-age children have died from guns.
پچھلی دو دہائیوں کے دوران حاضر سروس فوجیوں کے مقابلے میں سکول جانے کی عمر کے بچوں اور ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران کو ملا کر بندوقوں سے ہونے والے واقعات میں مارے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ذرا سوچئے اس بارے میں.
For God's sake, how much more carnage are we willing to accept?
آتشی اسلحے سے ہونے والی فائرنگ سے جڑا ایک اور سنجیدہ ایشو سکولز میں ہونے والی شوٹنگز کا ہے. امریکہ میں سکولوں میں فائرنگ کے واقعات کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھا کرنے والی تنظیم K-12 سکول شوٹنگ ڈیٹا بیس کے مطابق اس سال امریکہ میں سکول شوٹنگ کے واقعات میں سے 13 ریاست نیو یارک کے سکولوں میں ہوئے، جن میں طلباء سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے. پورے ملک کے سکولوں میں ان واقعات میں 31 افراد ہلاک اور 104 زخمی ہوئے. ایسے واقعات اور ان کی روک تھام، ہلاکتوں کی روک تھام کے لیے نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے دو اراکین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقامی پولیس اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تعاون سے تمام سکولوں میں سیکیورٹی کا ایسا نظام متعارف کروایا جائے جس سے طلباء اور اساتذہ دونوں محفوظ رہیں. ان میں سے اسمبلی کے ایک رکن نادر سائگ نے وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے کو اس بل کے ذریعے سیکیورٹی کے لیے مجوزہ اقدامات کے بارے میں بتایا.
ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اسکول آفیشلز اور لوکل پولیس کے درمیان ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بزر سے ہو یا کسی کیمرے کے ذریعے، جو مجھے پسند ہے اور یہ ہر اسکول میں ہونی چاہیے. اس سے خدا نخواستہ اگر صورتحال خطرناک ہو جاتی ہے تو پولیس فوراً جوابی کاروائی کر پائے گی. دوسرا یہ کہ سال کے شروع میں ہی بچوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ خطرے کی صورت میں وارننگ کی نشانیاں کیا ہوں گی، جس سے انہیں پتہ چلے کہ بلڈنگ میں کوئی گھس آیا ہے اور خطرہ ہے، جس کے بعد وہ فوراً سکول کے باہر جا سکیں یا کسی چھپنے کی محفوظ جگہ پر جا کر رکیں. دوسرا ایک مسئلہ جس پر بحث جاری ہے وہ یہ کہ کیا سکول کے سٹاف یا سیکیورٹی گارڈ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. اس بارے میں ہوم لینڈ سیکیورٹی، ماہرین تعلیم اور مقامی پولیس نے مل کر فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ سب سیفٹی اور سیکیورٹی کا حصہ ہے. اور ایک سخت قدم کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں جو ماضی میں ہوا کرتا تھا اور جس کی شاید مستقبل میں بھی ضرورت پڑے، وہ یہ طے کرنا کہ کیا سکولوں کے باہر میٹل ڈیٹیکٹرز
is whether to install metal detectors.
میڈیا میں شائع ہونے والے تازہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2019 اور اپریل 2021 کے درمیان 75.5 لاکھ بالغ شہری اس فہرست میں شامل ہوئے جن کے پاس آتشی اسلحہ ہے. ان میں ایک بڑی تعداد اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے امریکی شہریوں کی بھی ہے. تاریخی اور روایتی طور پر سفید فام مردوں میں گنز رکھنے کا رجحان زیادہ تھا، لیکن اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور اب غیر سفید فام شہری جو ہیں وہ بھی یہ اسلحہ خرید رہے ہیں. اس رجحان کی وجوہات جاننے کی کوشش ہی انشمن آپٹے نے.
نیو یارک کے علاقے لانگ آئلینڈ کے مینیولا سبب میں واقع جیمیز سپورٹ شاپ میں الگ الگ قسم کے پسٹول اور ریوالورز کے ساتھ ساتھ AK-47، AR-15 اور دوسرے سیمی آٹومیٹک رائفلز بھی خریدے جا سکتے ہیں. یہ اس علاقے کا ایسا پہلا گن سٹور ہے جس کے مالک ایک ایشیائی امریکی ہیں.
ہمارے سٹور کھلنے سے پہلے یہاں کے ایشیائی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آتشی ہتھیار کیسے خریدتے ہیں یا وہ خرید بھی سکتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ سٹور کھلنے کے بعد کیونکہ ہم بھی ایشیائی ہیں بہت سارے لوگ اسلحہ خریدنے لگے ہیں.
جے کہتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایشیائی یعنی چینی، کوریائی یا ویتنامی نژاد امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ہیٹ کرائمز کمیونٹی کو حفاظت کے نئے راستے ڈھونڈنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہی رجحان دوسری اقلیتوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. 2022 میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم انگلش کی جانب سے پبلش کیے گئے نیشنل فائر آرم سروے کے مطابق 34.3% سفید فام امریکیوں کے پاس گنز ہیں، جبکہ سیاہ فام امریکیوں میں گن اونرز کی تعداد 25.4% ہو گئی ہے. 28.3% ہسپانوی اور 19.4% ایشیائی امریکی بھی اپنے پاس بندوقیں رکھتے ہیں. نیوبرگ شہر کے ڈیمن فنچ پیشے سے سیکیورٹی ٹرینر ہیں. انہوں نے اپنے ٹرینیز میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھا ہے.
پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام جارج فلوئڈ کی ہلاکت کا واقعہ ہو یا بلیک لائفز میٹر موومنٹ یا کووڈ کی وبا، ان سب سے لوگ خود کو کسی حد تک غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ ان میں بہت سارے ایسے بھی تھے جن کے پاس گنز تھیں، تو وہ بھی اب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم جنس اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے گن اونرز کے گروپ پنک پسٹلز کی رکنیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کوئر کمیونٹی کے خلاف بڑے جرائم کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو کچھ موجودہ عالمی حالات اور کچھ علاقوں میں بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں اپنی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی۔
لیکن یہ بات امریکی سیاسی اور سماجی سرگرم کارکنوں میں گرما گرم بحث کا موضوع رہی ہے کہ آیا گنز جان بچانے کا طریقہ ہے یا لینے کا۔ امریکی گن کلچر کے ریسرچر ڈیوڈ یما نے کہتے ہیں کہ معاشرے کو ماس شوٹنگ سے بھی زیادہ خطرہ نئے گن اونرز کی لاپرواہی سے ہو سکتا ہے۔
اگر نئے گن اونرز اسلحے کو استعمال کرنے اور ان کے خیال کے صحیح طریقوں کو نہیں اپناتے تو لاپرواہی سے گولی چلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
امریکہ میں گن اونرشپ کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ قانونی طریقے سے گنز خریدنے اور رکھنے کا حق امریکی کانسٹیٹیوشن ہر امریکی کو دیتا ہے، اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ گنز خرید رہے ہیں وہ بھی اسی حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ انشمان آپ کے وائس آف امریکہ نیو یارک۔
اور گنز کے اسی طرح کے استعمال سے پولیس والے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ نیو یارک پولیس کے ایک پاکستانی نژاد افسر عدید فیاض اس سال فروری میں ایک ایسے شخص کی گولی کا نشانہ بنے جو انٹرنیٹ کے ذریعے گاڑیاں بیچنے کی آڑ میں لوگوں کو لوٹتا تھا۔ ان کی ہلاکت کے بعد ان کا خاندان کس حال میں ہے، جانتے ہیں عائشہ عرفان سے۔
میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میرے پاس دنیا رکھ دیتی نا کہ دنیا لے لے تو دید ایک طرف تو میں اپنے بیٹے کو لیتا۔ ادھر جاب پہ مجھے کال گئی کہ عدید کو کسی نے شوٹ کیا ہے،
تو ڈاکٹر نے آ کے جب بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کہ ڈاکٹر ایسا کیوں بول رہے ہیں۔ بچے اس کے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، جب میں رات کو ان کو اپنے پاس لے کے سوتی ہوں تو پہلے چھوٹا مجھ سے کہتا ہے کہ میرے پاپا کب آئیں گے، دوسرا کہتا ہے ہمارے پاپا کو جب چھٹی ہوگی تب آئیں گے۔ میرے لیے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے ان کا یہ سوال مجھ سے پوچھ لو۔
لائف میں تو صرف اپنے بچوں کے لیے اب جی رہی ہوں۔ دین نے جو اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھے تھے میں اس مقام تک انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ این وائی پی ڈی نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، ہماری پاکستانی کمیونٹی نے، عدید کے انکلز وغیرہ نے، سب نے بہت ساتھ دیا ہے، بہت اب تک بہت کر رہے ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ ان سب چیزوں کے باوجود عدید کے بچوں کو وہ پیار کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے جو باپ پیار دے سکتا ہے۔
ادھر تو امریکہ میں ہر کسی کے پاس گن ہے اور آسانی سے وہ لوگ خرید دیتے ہیں، وہ لوگ دے بھی دیتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہ گن کیوں لے آ رہے ہیں، کہ نہیں دینی چاہیے نا۔
لوگ گنز تو رکھتے ہیں لیکن انہیں شاید یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جسے وہ مارتے ہیں اس کے پیچھے فیملی کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ بچے جیسے ایک یتیم بچے سہن سے جاتے ہیں،
ہمارا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن ہماری بات کرنے سے کسی کی اگر زندگی بچ جائے تو ہم تو کہتے ہیں کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ بات نہ ہو۔
بہت سے امریکی گنز رکھنے اور انہیں جمع کرنے کو امریکی کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اجمل خٹک سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے اپنے فارم پہ ایک شوٹنگ رینج بنا رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکیوں اور پٹھانوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں اسلحہ رکھنے کے شوقین ہیں۔ پاکستانی نژاد اجمل خٹک سے ملاقات کروا رہی ہیں عائشہ عرفان۔
امریکہ کے ہر شہر میں آپ کو کوئی نہ کوئی شوٹنگ رینج ضرور مل جائے گی جہاں پر مقامی لوگ اپنا نشانہ بازی کا شوق پورا کرنے جاتے ہیں. میں بھی آج ایک ایسی جگہ پہ جا رہی ہوں. میں اس وقت ورجینیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں موجود ہوں جہاں ایک پاکستانی نے اپنے فارم پر ایک گن شوٹنگ رینج بنا رکھی ہے.
امریکنز جو ہے وہ بہت زیادہ اصلہ رکھتے ہیں, لیگل بھی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ آپ کا ریکارڈ دیکھ کے, کہ آپ کا ریکارڈ صاف ہو, آپ نے کوئی کرائم نہ کیا ہو, آپ نے کوئی چھوٹی ڈکیتی نہ کی, جیل میں نہ گئے ہوں, تو پھر آپ کو اسلحہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور جتنا چاہو مل جاتا ہے.
امریکیوں میں گنز کا یہ شوق ایک نئی سرکاری رپورٹ کے اعداد و شمار میں بھی صاف نظر آتا ہے. بیورو آف الکوہل ٹوبیکو فائر آرمز اینڈ ایکسپلوسیوز کی اس رپورٹ کے مطابق پچھلے دو عشروں میں امریکہ میں گنز کی پروڈکشن میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. 2020 میں مقامی لائسنس یافتہ فیکٹریوں میں 1,30,00,000 گنز بنائی گئیں. یہ تعداد سن 2000 میں بنائی جانے والی 39,00,000 گنز سے 187% زیادہ ہے. امریکہ میں گوشت گنز یا گھریلو ساختہ گنز جن کا کوئی سیریل نمبر نہیں ہوتا, ان کی تعداد میں 2016 کے بعد سے 10 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے. مختلف رپورٹس کے مطابق پچھلے 3 سال میں گنز کے استعمال سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور انہی 3 سالوں میں امریکیوں نے ریکارڈ تعداد میں گنز خریدی. لیکن گنز رکھنا اور جمع کرنا ہمیشہ سے امریکی کلچر کا حصہ رہا ہے.
لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. میں خود بھی اس اسپورٹس میں, مطلب کہ ہم پٹھان بچپن سے ہی ہم شکار شروع کرتے, وہ سلنگ سے, غلیل سے, اور اس کے بعد ایئر گن اور اوپر, تو ہماری یہ خون میں شکار کرنا. یہ لوگ بھی شکار بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی شوق ہے. میرے نیبر جو ہے ان سب کے پاس اسلحہ ہے, لیڈیز کے پاس بھی ہے, لیڈیز بھی یہاں پہ آتی ہے, وہاں پہ شوٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ایز اے فن یوز کرتے ہیں. گن خراب چیز نہیں ہے اگر انسان ٹھیک ہو. یہ لوڈ ہو گیا, یہ ریڈی ابھی سیدھا نہیں کرے ہوں گے, پکڑ کے نا تو تھوڑا سا اس کے اوپر آ جاتے ہیں.
امریکی اور گنز کا رشتہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. جہاں ایک طرف گنز کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ 30 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 40 کروڑ گنز ہیں, وہیں 48% امریکی گن وائلنس کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں, اور ان میں سے کئی اس کی خرید و فروخت اور استعمال کے قوانین میں سختی کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. عائزہ عرفان, وائس آف امریکہ.
امریکہ میں ایک بحث ہے کہ آیا امریکی آئین کی دوسری ترمیم جو شہریوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کا حق دیتی ہے, گن کنٹرول یا آتشی اسلحے کو محدود کرنے کی تجاویز اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. گن کنٹرول کے مخالفین بشمول کانگریس کے زیادہ تر ریپبلکن اراکین یہ دلیل دیتے ہیں کہ آتشی اسلحے کو رسائی محدود کرنا اس اسلحے تک جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے, اس طرح کی تجاویز جو ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہیں. اس ایشو پر بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس سے ڈاکٹر وقار احمد, آج ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر وقار, بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. سیاسی طور پر یہ ایک متنازع معاملہ ہے, کیا کبھی امریکہ گنز سے ہونے والی ہلاکتوں کو ختم کر سکے گا؟
دیکھیے, یہ سیکنڈ امینڈمنٹ میں امریکنز کے لیے ایک رائٹ ہے, گن اونرشپ. اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں تو یہ ایک بہت ریڈیکل چیز ہے سیکنڈ امینڈمنٹ. اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ امریکن کانسٹیٹیوشن بہت ریڈیکل ہے, اور اسے ایک حد تک اپریشیٹ بھی کرنا ہوگا. کیوں اپریشیٹ کرنا ہوگا, یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یوزلی اسٹیٹ کے ہاتھ میں بہت پاور ہوتا ہے, کوئی بھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں بہت پاور ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کو, کمزور کو ٹیررائز کر سکے. ایک اسٹیٹ کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پھانسی پہ پہنچا سکے, یا فائرنگ رینج میں لے جا کے پہلے شوٹ کر سکے, جیل میں ڈال سکے, تکلیف دے سکے. تو یہ امریکن کانسٹیٹیوشن نے لوگوں کو رائٹ دیا ہے کہ وہ اسٹیٹ سے بھی لڑ سکے, ایک ملیشیا فارم کر سکے اور گن اون کر سکے, اور ضرورت پڑنے پہ اسٹیٹ سے لڑ سکے. یہ دنیا میں اور کسی کنٹری میں کسی کمزور طبقے کو یہ رائٹ نہیں ہے. آپ پورے دنیا میں دیکھ لیجئے, چاہے وہ افریقن کنٹری ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, افغانستان ہو, جو مائنورٹی ہے, جو کمزور ہے, جو دبا جا رہا ہے, وہ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتا. ہاں, یہ امریکہ میں ہے یہ رائٹ. تو تھیوریٹیکل کانسیپٹ آف گن اونرشپ وہ ہے, پر تھیوری سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. آج جو ہے گن کوئی بھی یوز کر رہا ہے, بچوں کو جا کر مار دے رہا ہے, کسی کی دماغی حالت خراب ہے وہ گن اٹھا لے رہا ہے اور جا کے شاپنگ رینج میں کسی کو شوٹ کر دے رہا ہے. تو یہ تھیوری سے ہٹ کر ہم آج ایک بہت پرابلمیٹک پروپورشن میں پہنچ چکے ہیں.
تو کبھی کبھی تھریٹیکلی یہ فالو ہوا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کمزور جو ہے یا جو عوام ہے وہ اگر ریاست کی بات نہیں ماننا چاہتی اور وہ سمجھتی ہے کہ اپنے اینڈ پہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے تو وہ ملیشیا فارم کر سکتی ہے, وہ گن اٹھا سکتی ہے, ایسا کبھی ہوا ہسٹری میں تھریٹیکلی اس طرح سے فالو ہوا امریکہ میں کبھی؟
جب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئین کنگ کو ٹیکس نہیں دیں گے تو اس سے یہ سمجھیے ایک طرح سے آتا ہے کانسیپچولی, تو اس طرح اس سے آتا ہے نا کہ امریکن انڈیپینڈنس جو برٹن سے جب یہ بریک آف کیے تو کانسیپٹ وہاں سے آتا ہے کہ ہاں کبھی بھی جو ہے جب برٹن سے بریک آف کیے تو یہاں بھی جب فیڈرل اسٹرکچر جب یہ سینٹرلائز اسٹرکچر سے جب وہ ہٹے اور اسٹیٹ کے اوپر پاور رہے گا, اسٹیٹ میں پاور رہے گا رادر دین سینٹرلائز پاور رہنے رہے گا, تو اس سے وہ کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے. بیسیکلی
یہ اسی کانسیپٹ کے تحت آن ورڈ چل رہا ہے. ایک چیز جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ گنز لابی جو ہے وہ امریکہ میں ہمیشہ کہا گیا کہ بہت طاقتور ہے, ایسا کیا کرنے کی یا جو پاسبل آپشنز ہیں ہو سکتی ہیں کہ سیاستدان اس دباؤ سے نکلیں اور میرٹ پہ فیصلہ کر سکیں, کچھ ایسا جس سے یہ شوٹنگز کنٹرول ہو سکیں؟
یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیے جب ورلڈ وار ختم ہوتا ہے تو ایک گن کیپیٹلزم بھی یہاں شروع ہوتا ہے. ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد گنز جو ہے یورپ میں آل اوور دا ورلڈ بہت چیپلی اویلیبل ہو جاتا ہے, تو امریکن امپورٹرز جو ہیں وہ لٹرلی $1 to $5 سے میں پورے یورپ سے گن یہاں لے آتے ہیں اور وائڈلی اویلیبل کر دیتے ہیں امریکنز کو. گنز جو وار میں اویلیبل ہوئے ہیں ورلڈ وار فائٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پہ لوگوں کو ریکریشن کے لیے یہاں اویلیبل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہاں گن مینوفیکچرنگ اور شروع ہو جاتا ہے جو اس کے بعد ایکسپورٹ ایزیلی ورلڈ پورے ورلڈ وائڈ اویلیبل ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر وقار, ایک چیز اسکول شوٹنگز کے واقعات کے حوالے سے میں چاہوں گا, کچھ 3 منٹ ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو کنکلوڈ فیو مور تھنگز آن دس. اسکول شوٹنگز کے جو واقعات ہیں, سابق صدر اوباما اور اس کے بعد ہم دیکھ چکے کہ صدر بائیڈن بھی گنز پر کنٹرول کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں, لیکن کوئی سالڈ اگر ہم کہیں ڈیولپمنٹ اور یہ سالڈ کوئی اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہونا تو وہ نہیں ہوئی. امریکہ کا سیاسی نظام جس طرح کا ہے, کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہوں تو شاید بہتری کی کوئی توقع بن سکتی ہے اس حوالے سے؟
پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے, پر یہ لابنگ جو ہے اور گن کیپیٹلزم جو ہے اتنے زیادہ نیکسس ہیں بٹوین کارپوریٹ منی لابنگ کہ یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ نیکسس بٹوین منی پیسے اور پولیٹکس جب تک بریک نہیں ہوگا تب تک کچھ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں.
تو گنز کی تعداد تو پھر ڈاکٹر وقار کینیڈا میں بھی بہت زیادہ ہے, کیا وہاں لاز الاؤ نہیں کرتے, دیٹس سیکنڈ امینڈمنٹ جو ان دونوں چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے, یا کچھ اور بھی ہے ایسا؟ وہاں ایسے واقعات نہیں ہوتے,
وہاں پہ جو ہے اتنا زیادہ نیکسس اب تک بڑھا نہیں ہے. نیکسس امریکہ میں جتنا یہ ریوالوگ ڈور پالیسی ہے نا امریکہ میں کہ آپ اگر الیکشن ہارے تو سیدھا آپ لابنگ میں چلے گئے, اور لابنگ جب ختم ہو گیا تو پھر آپ کانگریس میں آ گئے. اتنا زیادہ ریوالوگ ڈور نہیں ہے دنیا میں اور کہیں, تو اتنا نیکسس بٹوین پالیٹکس اور لابنگ امریکہ کا سب سے بڑا بین ہے. جب تک یہ نیکسس رہے گا تب تک یہ بہت بڑا پرابلم ہے.
لاسٹ 30 سیکنڈ ڈاکٹر وقار, اس سے امریکہ کی ساکھ پہ کیا فرق پڑتا ہے عالمی سطح پہ, جس طرح کے واقعات ہم ہر سال اتنے زیادہ دیکھتے ہیں یہاں پہ؟ تو
ایک ٹیرر ایک فیئر سب جگہ ہے. میں خود ہی پڑھاتا ہوں اور میں ٹیکسس میں ہوں, تو یہاں تو اوپن کیری بھی الاؤڈ ہے, اور یہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگا, اور پولیٹیکل ویل بھی کیسے ہوگا, یہاں کچھ پبلک ہے جو بہت بڑے تعداد میں پبلک ہیں جو ایک رائٹ مانتے کہ یہ صحیح ہے. لوگ بہت بڑے تعداد میں لوگ مانتے کہ ہاں اسکول ٹیچرس کے پاس گن ہونا چاہیے اور انہیں ٹرینڈ ہونی چاہیے.
تو سوسائٹل لیول پہ بھی اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وقار, آپ ہمارے ساتھ تھے ٹیکسس سے. اسی پہ ناظرین ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdubioa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن اووازیا
امریکا غا گشنا راریو قدرمنو امریدونکو السلام علیکم ز وحید فیضی مودنن او وضعیت بخبرونه کی بیا هم ساسو چو پړک لکه څنګه چې تاسو هم خبري اس د 2020 کال د اگست د میاشتې څخوروسته چې په افغانستان کې مخکنی جمهوریت نظام رنګ شو یا سقوط شو په زرګونو افغانان افغانستان نه وتل په دې ډول کې په زرګونو کسان د افغانستان غونډي هیوادونو ته تللی دي ترڅو نور هیوادونو ته لارشي یا په دغه هیوادونو کې لا تر اوسه پورې اوسېږي ترڅو وکول شي نور هیوادونو ته لارشي او په اصطلاح دغه وضعیت ته یا تلوته شپې ورځې په انتظار دي. د دغه خلکو په ډله کې په پاکستان کې افغان روانستان چې شمیر لزګونو کسان تر رسیدي لاتیر یو یا یو نیم کال راهیسې په دغه هیواد کې دی او نور هیوادونو ته اکثریت نور هیوادونو ته د تللو لپاره شپې ورځې سبا کوي. نو په همدې مورید یا په دې مسلې باندې ما سره په خبرونه کې مخکنه جورنالیست او د ټلویزیون د خبرونو چلون کې سلګي احساس ملونه ده ترڅو ورسره د وضعیت په اړه بحث وکم. مېرمن احساس خبرونه ته بخیر راغلی.
نړی مننه لمړی سلام تاسو ته بیا ټول اوریدونکو ته په دې هیله چې له خوخه د شپه ولرې
ډیره زیاته مننه. لمړی خو خبرونه لدینا پهل کو چې ول تاسو ار شوي ترڅو له هیواد نه ووځي بهر لاړ شئ.
دا چې افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته کوم تغیرات او تحولات رامنځته شو، نو ټول نړیوال ته دا معلومه ده چې هلته څه رقم وضعیت دی او څه رامنځته شو. ډېری مسلکي اشخاصو د ژورنالیستانو په شمول خپلې دندې له لاسه ورکړې یا هغوی له دندو څخه لرې کړای شول چې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ شول، دندې نه وې او خزینه ورته خو بیا په نورو بخشونو کې هم اجازه نه ورکول کېدله. او د ښوونځي اړوند هم ټول نړۍ معلومات لري چې ښوونځي تام نه پرېښودل کېږي. نو لومړی موږ له دندې څخه لرې شوو، اجازه نه وه، وروسته مو هڅه کوله نو مسلکي اشخاص چې کوم ول هغه که د هرې برخې و د ژورنالیستانو په شمول، نو هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړې. له زیاتو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شول چې له بده مرغه ډېری یې دې ته اړ شول چې په ګاونډو هېوادونو ایران او ځینې پاکستان ته راغلل، او ډېری یې په ایران باندې د مرګ په سختو لارو باندې لاړل چې زیاتره خپل ژوند هم په کې وبایله، چې هغه کې ژورنالیستان هم ول. نو هلته انجنونو ته تاسو خپل پوهیږي چې تعلیم اجازه هم بنده شو، مو خو دنده لرله، هغه دنده چې کومه مو استعفا ورکړل دندې نه، او هلته شرایط سم نه وو، مشکلات وو. چون ما هغه رسنۍ کې کار کړی و چې ما مخکې خپل هم مسلکي همکاران یې له لاسه ورکړي وې. لومړی زموږ همکار ملاله میوند هغه شهیده شوه د ښار په منځ کې، په رڼا ورځ د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. له هغې وروسته موږ ته هلته ګواښونه کېدل، اخترونه راکول کېدل چې هماغه و زموږ درې نورې د دوبلې د برخې همکارانې ووژل شوې. نو موږ هلته یریدلو، په ویره باندې مو ژوند کوو، هماغه و چې اړ شو او ګاونډي هېواد ته راشو.
تاسو د خپل دند نه د استعفا خبرو کله د لایل مې یو څو وړاندې کړل، وضعیت زیات خراب شو چې تاسو ار شوي چې استعفا وکړئ څنګه؟
بله، ځکه هغه وخت زموږ همکاران جمهوریت کې وژل شولې، پر رڼا ورځ د ښار په منځ کې هغه وژل شولې. نو کله چې نظام سقوط شو، جمهوریت سقوط شو، دغه د مشکلات امنیتي هم لږ زیات شول، که څه هم بار بار د اسلامي امارت مشران او همکارانو یادواري کړې دا وکړي چې دلته هیواد کې امن دی، امنیت دی، کوم خبره نشته، خو هغه څه نه ول، ځکه ډېر مشکلات رامنځته شول او ستونزې وې، تهدیدات ول، موږ سره ویره موجوده وه. چون دغه کارونه عملا موږ سره شوي ول، خپل همکاران یې له لاسه ورکړلې، نو ډېر زیاته ویره وه. د شپې د ورځې نو په ویره باندې ژوند واقعا هم ډېر سخت دی.
یو څوک نورم خپل اوریدونکو زمنګ اوریدونکو تاسو معلومات ورکړي چې تاسو په خپل په افغانستان کې چې د یو ژورنالیست په توګه کار کاوه، له څه رقم تهدید یا نور ستونزو سره مخامخ شوی وای؟
اغه مشکلات باندې ماته کوي چې تا کومه ستونزې، مشکلات، حالات او وضعیت ټول ته معلوم ده. موږ چې کوم خپل همکاران له الله سره کړی، هغه یعنی موږ جمهوریت کې ورکړي، خو پرانا ورته نه معلوم وسلواله لور د خار په منځ کې وي، خپل ژوند له الله سره ورکړ. او دا نوې نظام چې کوم ده، چې ټول راغله ډیرایو برخونه، هغه د ژورنالیستانو په شمول خزینه کارمندان چې وی لدند څخه ګوښه شولې، په کورونه کې نصیدلې، چې زیاتره د رواني مشکلات هم پیدا شول، چې متخپل هم دغه مشکلات را پیدا شوی ول، ځکه هم ډېر موجوده او هم دنده ونوسی، مصرفیت ونوسی، په کور باندې کې نیاغه څوک چې دنده تتلل. هلته زیاتره خلک، موږ ته معلومه ده چې افغانستان هغه هیواد دی چې په هر کور کې یو کونډه، هر کور کې یتیم شته، هر کور کې یو مور ګوره شوې ده. نو زیاتره داسې کورنۍ دي چې نارینه وارث هیڅ نه لري، او که لري یا به بدندې. نو دغه انجونې چې کوم کار وکړو دندو ته تلل، دوی هدف او یوازینی خپل کور ته د هغه رزق یا یو مړی حلال ډوډۍ راوړل و خپلې کورنۍ ته، چې دائم له لاسه ورکړل. بل د ویره موجوده وه، هلته یو قسم ویره وه، او ټول په دغه ویر سره هلته ژوند کوه. واقعا ویر سره ژوند نه کېږي، ځکه د شپې به د خوب نه ناراحته به، د ورځې به ناراحته، د سکون احساس به نه کوې. نو هغه ژوند یو ډول بې مزه شي، په ډار باندې شي، یاره لري، او دندم نه، اقتصادي مشکلات هم. نو دغه ډېر سخت حالت دی که چیرې څوک درک.
د دغه تیر اختر چې تیر هفته وو د اختر پورت باندې په ارکی د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبد الغنی برادر په خپل خبرو کې ویل چې یو شمیر بهرنیان ځوانان ته د پروپاګاند کوي چې دلته وضعیت خراب دی، کار نشته، کسب نشته، دی نو بهر ته تللو ته هڅوي. زما پوښتنه دا و چې واقعا داسې بهرنیان ځوانان ته پروپاګاند کوي چې په افغانستان کې کار او کسب نشته، دی بار اوځي که نه؟ په افغانستان کې خود ویل یا دا یې وکړه چې په افغانستان کې کار او کسب شته، دی ویل چې وضعیت ډیر ښه دی.
دغه خبره موږ ونو چې د جمهوریت په سقوط هغه قتل چې کېده او شهیدان مو ورکول، دا موږ منو چې هغه شهیدان وسونه نه ورکو، یعنی یو انداز هغه سولې لپاره مسته شوی ده. او دا خبره چې خارجیانو بهرانیان راپورته کیږي او افغانانو ته وایي چې دلته کار نشته دی او تاسو راشي لمسون کوي ورته یا لمسي چې راشي بهر، دا امکان ځکه نه لري چې هلته چې کوم افغانان تللي دي یازي په دغه خطرناک او د مرګ په لار دوی د مجبوریت له وجې وي، هیڅوک لمسي نه دي، هیڅوک دا نه غواړي چې خپل هیواد پرېږدي بل هیواد ته لاړ شي. ما ډېر ځوانان ولیدل چې حتی تر دکتورا او ماسټري پورې زده کړې کړي بې دند دي، یا څوک دلته دندو نه ګوښه شوي دي چې هغوی مجبور شو. زیاتره تاسو یې خبره سي چې ایران او پاکستان کې دي هغوی ولې لاړل، خو دلته هغه کوم چې مسلکی او هغوی د خپل هغه کوم بس باندې چې مقرر او هغوی لري کړای شو، که اسلامي امارات ته کار نه وای کړی هغه خپل اشخاص چې موجود هغه پریښه به ځای بي، یا دغه فعلن چې کوم کسان په کونو ناست دي لکه اشخاص چې خپو هغه استعداد هر څه لري پخوای دندې لري په کورونو ناست دي او کوم کار نه شي کولای له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، دغه بیرته راولي دی ته دنده ورکړي دوی پیسې ترلاسه کړي، دوی به ولې لاړ شي خارجي هیوادونو ته؟ هیڅوک هم زړه نه ښه کوي چې په اسانۍ باندې خپل هیواد پرېږدي او بل هیواد ته لاړ شي. او دا خبره خو ځکه هیڅوک نه مني، ځکه به هر چې څوک هغه هلکان دي که هغه نجونې چې تللي وي ټول خواشینې دې ته دي خپل هیواد ته، دي خپل هیواد آیندي ته، دي خپل هیوادوالو ته دي، که هغه هر څومره راحت د ژوند ولري اما ذهن نه غوی نارام دي. نو هغه په خپل شکایت کې یل تچې دي زیات ستونزې سره مخ کیږي، ځکه پردي هیواد کې اوسېدل او حالت ژوند کول دومره اسانه خبره نه ده.
دا اوس که په افغانستان کې کوم شرایط مساعد شي یا د زمينه مساعد شي چې تاسو ته به تل شکار وکړي، هغه څه دي چې تاسو په دا شرایط کې کول شي خپل کار دوام وکړي؟
کچره یوازې خزینه او تنه دوی خو زیات محدودیتونه په خزینه باندې ولګول، نو کچره ته د کار زمينه مساعد شي، د اجازه ورکړل شي، مکتبونو ته ورته اجازه ورکړل شي، نارینه او ته هم د ځکه زیاتره لسانس ځوانان مو په کورونو ناشي باندې نه لري او چې په دند واغوي نه د کله شو دي له دند نه، نو دغه د کچیر د کار زمينه مساعد شي بیرته دند ته وغواړي دغه، نو دوی به هیڅ کله مثله خنه کې چې په سخت او مرګونو لارو باندې لاړ شي اروپایي او یا نور هیوادونو ته، او هلته دوی خپل ژوند دوبایلي هم داسې خزینه هم داسې زیاتره ما مخې میادوري وکړله چې دا سنجونې دي چې هغوی خپل کور ته د یو سر اوړلو لپاره دوی یو وسیله دي، نور څوک نه لري، نو هغه انجونې چې دي اوس په کورونو باندې ناستې دي که نه بې دندې دي او ویره هم ورسره موجوده ده.
په افغانستان کې تاسو د مېرمنو په وضعیت باندې او په مېرمنو باندې د بندیزونو او محدودیتونو یادونه وکړه، دا د یو مېرمنې په توګه دا څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده؟
دا ډېر د اندېښنې وړ ده. لومړی دا چې تعلیم په هر نارینه او ښځینه فرض دی او دی حق دی، او دغه حق نه چې دی فعلا دوی محرومه کړي دي، هغه څه خو یې پخوا ډېرې ژمنې کړې وې، اوس هم ویل کېږي کله چې موږ به ورسره کېناسېدو رینه موږ ته به ډاډ راکوو چې ستاسې ښوځي به بېرته پرانیستل شي، انجونې به بېرته دندو ته ځي، مکتبونو ته به لاړ شي، موږ به خوشحالېدو. خو هم عمل کې چې کله ګورو نو دوی چې دا یعنی ډېر وخت شو، تقریبا شپږ سوه پنځوس یا له دې زیاتې یا کمې ورځې شوې چې انجونې ښوونځیو ته نه دي تللي او ورته اجازه نشته ده، نو دغه هغه خفګان وجه چې کومه ده همدغه راشي زمونږ خویندې د ښوونځیو نه بې برخې دي، بیا یې همداسې پوهنتونونه وتړل شول، په ښځینه وضعیت محدودیتونه دوی لګولې دي. نو دا واقعا ډېر موږ ته د ناهیلۍ احساس څخه راکړي چې موږ هم انسانان یو، موږ هم حق لرو، موږ ته الله تعالی حق راکړی دی، د ژوند حق یې راکړی، د تعلیم حق یې راکړی دی. او بیا زموږ هیواد داسې نه دی چې هیاره کورنۍ دی یو څوک ولري. ما مخکې مې دوري وکړله چې زموږ داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دلته جګړه تېره شوې ده، دلته هر کور شهید ورکړی، هر کور کونډه لري، یتیمان لري، نو داسې څوک نشته دي، داسې کورنۍ شته دي چې هغوی نارینه وارث نه لري. همدغه ښځینه چې تا نن د دندې نه لرې کړې یا پوهنتون ته اجازه نه ورکوي چې لاړ شي، نو دوی چې دی خپل کور ته یوازینی هغه د خوړو راوړلو وسیله همدغوی دي چې تاسې فانتون ته یا زده کړو یا مکتب ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې مکتب کې ټولې استادانې ښځینه دي، نو دا سړک په سر باندې چې ګرځي سودا خرڅوي، کچالو خرڅوي، نور څه توکي خرڅوي، خوراکي توکي خرڅوي، نو دغه موږ ته د شرم وړ دی، دغه موږ ته پیغور دی. دا اسلام کې نشته دی. ولې داسې کار وشي؟ دغه مخه باید ونیول شي. زما ته دا زما خپل شخصي نظر دی چې یو څوک یو ښځینه یو دفتر کې کار کوي، یو کې دندې ما ته هغه ځای کې بدې نه ښکاري، اما د سړک په سر چې دا ناسته د خپلو د اولادونو لپاره یو مړې ډوډۍ یا یو مړې حلال رزق دی ګټي، او د سړک په سر ناسته رسول کې دغه حالات مات خو شخصا ما ته بد ښکاري. نه پوهېږم چې دوی ته به ښه ښکاري که به بد ورته ښکاري، خو دغه چې دی باید دغه مخه ونیول شي.
ډیره مننه قدمونو اوریدونکو. موږ سره په خبرونه کې مخکنی ژورنالیست او د خبرونه چلوونکي سرګي احساس ملمنه ده، او د خزه د وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې دا اوس په ګاونډي هیوادونو کې دی ورسره بحث کوو. تاسو په خپل هم بارتللې یاست او هلته اوسېږئ، آیا شپږ ورځې همدې لپاره سبا کوي چې بل هیواد ته لاړ شئ که څنګه؟
بله، لږ مشکلات زه په خپل د امنیتي مشکلاتو له وجې دلته راغلی یم، ځکه په ما باندې یو بار بار هلته بریدونه شوي دي چې په هغې باندې کېدای شي ډېری اورېدونکي خبرې وسي. نو ما باندې دغسې حادثات دي چې زه له یارې او ډار نه دلته راغلی یم چې څو زما ژوند دلته خوندي واوسي او ختم کوم، ځکه هیواد ته زموږ کار وشي، ځکه دلته زموږ ډېرې خویندې ورونه راغلي، هغوی ټول په همدې ته په تلاش کې دي، هغوی کوشش کوي. ما کم وخت کېږي، تقریبا یو اونۍ نه کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه مې خپل کارونه لا نه دي پیل کړي. او بله ستره ستونزه زموږ د هیوادوالو او د دغسې اړمنو اشخاصو لپاره دا ده چې پاکستان هیواد چې دا افغانانو ته ویزې په اسانۍ اوس نه ورکوي. ما په خپل هم درې څلور اپلای وکړل او ریجیکټ شوله، رانغلله، بالاخره مجبوره شوم چې هلته نور نه کېدله، دامن احساس مې نه کوو، بېخي رواني مشکلات او ذهني توازن مې ورځ ورځ خرابېدل، تزیات خراب شوی و چې درملنې لاندې نور نه کېدله، او بالاخره مجبوره شوم پرته له ویزې او په غیر قانوني ډول دلته راوړم. ځکه جمهوریت کې دغه دوه پیښې ماته سیادي وړي وکړه چې زموږ همکاران شهیدان شوې، له هغې وروسته زموږ شخصي موټر د مین کې ښودل شو، انفجار یې وکړه، هغه کې زما ورونه زما کورنۍ غړي ټپیان شول. چې دا پښتنه ټولنه کې موږ ژوند کوو، دلته بیا ماته هم د کور خبرې پیدا شوې چې حتی هغه زما کورنۍ کوم غړي چې زخمیانو، یعنی مور مې، ترونو، ماما، کاکا، دوی به ټولې ویلې چې ستا له وجې دا کار شوی دی. یعنی دا خبر یو چاته حتمن د کور غړي چې څوک دته دا خبره تا ته وکي، هغه دن د تا ته یاد کی کنه، یو پیغور په شکل. نو دا اسانه خبره نه ده، حتمن د چا په سترګو کې اوښ کې راولي چې ما ته خبرې کوي دا به مې غوي کړي چې به ما رواني مشکلات زیات پیدا شي. چون هلته ما تازه خپل همکاران هم له لاسه ورکړي وي، له هغې وروسته دا اوس نظام کې شم لومړی کې اخترونه راکول، زه نه پوهېدم چې چا راته راکول، خو ډېر اخترونه راکول. ما ته زما پلار ته زموږ ټلیفونونو ته میسیجان کېدل چې تر اخره موږ ونه توانېدو چې دغه نفر موږ پیدا کړو. بالاخره برید را باندې وکړ، چې برید را باندې وکړ نن سبا خو داسې وخت دی چې په چا مشکلات راغله، هغه هر څه به ته یوازې تېری. هغه څه خدای تیر کړل، هلته زه راحته نه وم، هم ذهنن شکنجه کېده، ما نارامه وم، د امنیت احساس مې نه کوو. واجه واو ویزه چې واده ویزه ډېره جدي ستونزه ده، د دې موجوده نظام نه د اسلامي امارات نه مخته نه چې د غسن د پاکستان حکومت دوی حل کی چې دوی افغانانو تویزي ولې نه ورکړي او زوري باید د تویزي ورکړي ځکه ډیره افغانان تر ډیره غیر قانوني د تر دي چې دلته نیول کیږي او ظلم ورسره کیږي دلته د افغانانو وضعیت ډیر زیات خراب دی یعنی زما سوره ذکیږي چې دلته زراغلې مما چې دلته د افغانانو حالات او وضعیت ولیدل فقې ډیر زیات خفایم حمدوی ته خفایم بیخی یعنی یو ډول ناهیلی شوی ما که څه هم ما ټول منور ته به لمندای خبرې کړې دي ډاډ مې ورکړای دی چې ته قوی دی کولای شي اما خپل چې مې دغه وضعیت وکړه ډیر ناهیلی شو ما ځکه افغانان دی په بعد وضعیت کې قرار لري
د افغان ژوندستان چالت اوسېږي اوس تاسو ورسره ګوري او تقریبا زیات خلک یا کسان چې ما ورسره خبرې کړې دي د یو کال زیات وخت شي وشو چالت اوسېږي د دې کارونه ولی ځان فکر أغلې دی او ولی د سټکنې شي بي دي
تر دې ته ما خو ځین سره خبرې کړې او دین سره مې خبرې نه دي کړې نو مشکله شته دي زیاتره وي چې خارجي هیوادونو ته ایمیلونه کړي دي زموږ ایمیلونه تر اوسه نه دي جواب شوي دي چا یې جواب شوي دي چا نه دي جواب شوي دي خې نو د نامعلوم برخلیک سره د خلک مخ دي زیاتره ته رواني مشکلات هم پیدا شوي دلته چې دوی د شپې ورځې تیرې همدغه ته تمه لري چې بل اخر زموږ به یو ورځې کار کوي موږ به یو هیواد ته ځو ولته خپل ژوند پیلو خو دغه کار چې دی یعنی خوشنوون کوي چې نه کیږي لډیر خلک موري دي زموږ خپل همکاران راغلي تقریبا د هر چا یو نیم کال یو کال پوره شو چې دلته پرتی دي هیڅ کوم معلومات نشته اته دوی ته کوم د خارجي هیوادونو لوري کوم مثبت جواب هم نه دی ورکړل شوی اما بیا هم دلته دوی دی هیله لري تمه لري او چې ورځ به زموږ دغه کارونه کیږي
عمده دلیل چې وړاندې شوی دی چې ولې دا کارونه داسې ځندنی شوی دی او په ستاله ځندیدلې دي
عمده لامل او دلیل خو ماته خاص معلوم نه دی نو ځکه دوی خپل هم چې دلته څوک سیږي هغه هم چې پښتنه کوي چې ولې سا یو کال شو یو نیم کال شو ستاده پر سره وانه د تر کومه ځای ورسېده وایي هیڅ معلومات نشته ایمیلونه دی ایمیلونه من کوم سفارتونو د تللې دي هغه ورته ډاډ ورکړې ده اما معلومات هیڅ نشته کال پوره شو یو نیم کال د چا وخته ده هیڅ معلومات نشته د مثبت او حتی ځین خلک دي چې دغه نه جواب نه لري تر لاسه کړی چا یې زما کار به وشي یا به ونش
په مجموع کې نور پښتنه هم شته خو دا چې د ژورنالستانو وتل یا د افغانستان د داس کډرونو وتل دا څومره د افغانستان راتونکو لپاره یو غټه ضربه ده
ډیره لوی او سره ضربه ده د هیواد لپاره په دغه خپلم خوشمه ما نه باید داسې شوې وای زموږ لکه څنګه چې وړاندې دا وری وکړه په هر اداره کې چې توس لار شي مسلکي اشخاص نشي ټول غیر مسلکي دي اول ژورنالستان د تیارم چې ډیره ژورنالستان او هیواد پری خو ده څوک پاکستان او ایران ته لا څوک لاړ کارونه وشو نور هیوادونو تعارف او کاناډا نور هیوادونو ته لاړل هغه رسنۍ چې پاتې شوې یعنی هغه به مسلک او اشخاص ته پاتې شوې غیر مسلکي اشخاص پکې وي همداسې نور بخښونه همداسې نور ادارات مسلکي اشخاص پکې نشته نو دا یو ستونزه ده د په خپل سور د وړاندې یو ځې تکلې یو ما افغانستان کې نو د یو ساتکارو چې ډیر وساندې ده وځي سو غیر مسلکي اشخاص یعنی هغه د لز د کوکارو د دې چې په کې 2 ساعت 3 ساعت یو نفر په کار کې دوی وخت وځي ساده هم دا وځي ساده هم دا غیر مسلکي اشخاص دي نو د دې چې د اسلامي امارات هم وختنه ده چې کوم کسان چې مسلکي دي په کورونو نه ځي تعلیم یافته دي لسانس ځوانان چې د سړک په سر ګاډي کچالو خرڅي د وی بیراول شي د دې دندې ورکړل شي هر څوک په خپل مسلک کې وګماري ټول ته د دندې ورکړي چون که دوی ته دندې ورنه کړل شي هلته د غوې اقتصادي مشکلات سره مخ دي هغوی له کومه کې او خپل ماشومان ته د کومې لارې نه هغه خواړه دوی اماده کړي کور ته راوړي ځکه کور کې ماشومان دي هغوی خو انسانان دي خوړو اوبو ته اړتیا لري او دلته کار نه وي نو دوی مجبور شي چې بیا هیواد نه لاړ شي همدا اوس زموږ هیواد څنډو کې بندر کې پاټک کې پراته دي ډېرې لسانس ځوانان دي چې حتی کې واوري ایران یا پاکستان هیواد ته واوري ډېرې چې کوم په افغانستان کې وښته دي یعنی ډېر لاړل ډېر افغان قدرونه موږ لا سور کړل لاړل کچره دغه مخاوني ول شي دوی غختنی و منل شي دوی ته دان دی ور کړل شي بیر ته هغه خل دان ته واړی نو دوی هیڅ کلم نه مجبوری کې چې نو هی وادونو ته لاړ
بیتر ازو مهاجرت وضعیت په خپل د مهاجر شالت په یا کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي د کډوالو د ملاتړ ادارو په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ملاتړ ادارې یو ان سی آر سره د اوسره په تماس کې دی دا غو جواب ورته څه دی
هغه دې ته ډاټ ورکړې دی زیاتره سره چې څنګه ډیر وخت تې کړی مهاجر هغه ته فکر کوم یو چې سمیا زه تور دې کې غراغلې مزین معلومات چې ما تر لاسه کړې دې ته مهاجرت کارت ورکړې دی چې هغه کارت هم چې دې د تچا سره موجود دی بیا هم ته زور ولکېږي نیول کېږي ظلم پی کېږي یعنی د تور دې کې چې زه تر غلې مو ډیر نفر دلته ونی ول شو چاپی چې هغه کوم کمپونه کې چې افغانان دی حال ته دوی راځي چاپی چې افغانان نسی ظلم ور باندې کیږي نو دلته چې ما خبرې وکړې د خلکو سره دوی ته یو قسم کارتونه ورکړي هم دا تاسو چې دا ورې پیدا غسازمانونو یو قسم کارتونه ورکول کې هم ماده دوی د قابل دی قبول نه دی تاسو چې پاکستاني شناختی کارت نه لري دلته دا یو هر ډول کارت چې ټول لري هیڅ کوم معنا دوی ته نه لري
د وسم دغه د افغان کډوالو د نیولو پروسه یا بهیر روان دي
بالکل هم دغه دور په وړاندې هم چې د چاپی اولوي دلې او افغانان چې دی هغه په خار کې دی هغه په ځخار نه په لور په تو سیمو کې دی هغه په هر ځای کې دی دوی نيسي او نیول کېږي چې په خپل غیر قانوني راغلي ما نو زه په خپل هم ډیر یارم لرم ځکه حالته نه کېده نو راته وړاندې دا وری وکړه چې تل نور نه کېدله ویره موجوده و ډار و څو ځلې د مرګ نه ژغورل شوې ما نو هماغه وجه و چې نور نه کېده او دی ویزنه ورکوله ویزو لپاره ډیر خلک اپلای کوي یا تا مریضان غواړي چې ویزو لپاره اپلای وکړي نور اصلین دی یا دغه څه ضرورت لري ژورنالیستان دی نور ځوانان دی او غواړي چې دلته پاکستان هوا تر شي چې دی ویزې په باندې قطن باندې کړي اپلای کی جوړه ما ویزا نه راځي دې چې کوي نه راځي چې ته ویزا نه ور نو د اسلامي امارات نن دا وختونه را چې د پاکستان دولت سره خبرې وکړي دغه مشکلات سره حل کړي چې د خلک چې کوم دی ډېر په سخت حالات کې قرار لري هر څو په ویر ژوند کې او ډېر ځوانان زما په مخ کې ابل اور زمونی ولاړ ویوډل او اوس په جیل کې دي
د دغه وضعیت د خکېدو لپاره اساسو غوښتنې څه دي او په مجموع کې افغانان شالته اوسېږي د یو څه کارن تر سره کړی تر اوسه
دلته چې کوم افغانان راغلي دي هغه که تعلیم یافته دي که بې تعلیمه دي دلته ټول دا یعنی څوک داسې نه دي ډېر کم خلک به چې هغه په دفتر کې کم ځای کې سمه دنده ولري ټول چې دي کې سو بازار کې یو څه خلک دې لې درولې کراچۍ درولې دي او دغه سیادي کارونه کوي او ژوند دې داسنه ده قیمتي هم تاسو ته معلومه ده دلته د پاکستان وضعیت تاسو معلوم ده نو دلته ډېر ستونزې سره مخ دي غوړېنی چارې هم په زحمت باندې خپل دی هغه ضرورت خپل پوره کوي هغه اقتصادي مشکلات هم په زحمت باندې خپل پوره کوي او د اوسېدو ځای چې کوم دا یعنی هغه چمګان ځای هم کرایم بي زیات شي او دلته ورسره دا ویر او ډارم موجوده چې اوس په ما باندې چپه راځي او باندې صدقه ویرم ورسره موجوده وي واقعا ډیر خوشینون کوي یعنی زه چې لمړی کراغلم دا وضعیت چې ما وکړم ما چې د غنان وکړ تاسو باور وکړي چې هغه د لارې سړیا او هغه نور خپل موضوع نه هیر شو مات دی په وضعیت باندې شړلې دي
د اوسنۍ وضعیت د خکېدو لپاره او ترڅنګ د مهاجرینو د وضعیت د خکېدو لپاره البته هغه کسان چې زیات وخت وشو التپات دي او کاونه نه دي شوی کوم وړاندیزونه او کوم حل لار شته په اساسو پر نظر چې هغه باندې باید کار وشي ترڅو په خپل افغان کډوال چلته دي هغه ور باندې کار وکړي ترڅو هغه کوم هدف شي لري هغه ته ورسیږي
اغه نړیوالو نه هدونه مغوښتنه ده چې په افغانان ورهمو کې مرسته او همکاري ورسره وکړي د افغانستان وضعیت او حالات ورته معلوم دي. دغه اشخاص څوک دلته د ټول د مجبورۍ نه راغلي، هیڅوک هم یو ځای ته د مخی نه راځي. دوی چې دلته اوس په سخت وضعیت کې قرار لري، دوی مجبوره دي چې دلته راغلي. د ټولو خارجي نهادونو بنسټونو څخه مې دغه هیله ده چې هیله کوم له افغانانو سره دغه بشر دوستانه له مخې او دغه انساني همدردۍ له وجې دوی سره همکاري وکړي، چې د دوی دغه کارونه مخ ته لاړ شي او دوی پاس کړي.
دغه که په مجموع کې خپل هم مسلکان ته او په مجموع کې افغان جون ته کوم پیغام تاسو ولرې؟
ټول ته مې دغه پیغام دی چې ډېرې اوس چې زه سره په یوه جماو ډېر ته معلومه ده په رواني مشکلات باندې اخته دي، زه تروخ شول رواني ستونزو سره مخ دي. نو دوی ته زه ډاډ ورکوم چې تلانه سي هیڅکله مه تسلیمېږئ، مبارزه وکړئ او انشاءالله چې راتلونکی تاسو ته په تمه ده.
ډیره زیاته مننه سلګي احساس ژورنالیسټ او په افغانستان کې تاسو کار کوو، اوس بهر یاست چې په دې خبرونه کې له موږ سره مګډون وکړ او بحث مو وکړ. نړی مننه خو وخت نه یلم مرش کور آباد د امریکا غک آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ د خبرونه چې په څو شیبو کې پاتې رسیږي له ملتیا مو ډیره مننه کوم. امریکا غک سره پات شي نور خبرونه هم لا دوام لري.